ستړي مشه د مشال رادیو د جمعې ورځې خبرونه درته پیلو کوربه مو زه نجيبه مریم خبري سرویس کې را سره مليحه میرزاده ملګرتیا کوي او تخنیکی همکار مو علي محمود ته زموږ د ټولو د غاړې سلامونه قبول کړي. د دې خبرونه په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت مشر اسد الله خالد د نخښه کېدو او د دغه برید د کرزی لخوا د غندل کېدو په اړه رپورټ اوري. د پاکستانی کرنسی د بی د راټیټېدو خبر هم درکو او د احمد زو وزیر او مسعود قبایلو ترمنځ د پورته شو ناندریو په اړه هم درته رپورټ لرو. را سره تم شې نور رپورټونه هم شته، خو اول د ملیحا میرزادانه د دې غړي خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول ته خبرونو سټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د استخباراتي ادارې په مشر د برید غندنه کړې او ویلي دي چې تر درملنې لاندې دي. حامد کرزی په خپل هیواد کې نامنیت لپاره پنیټو او امریکا نیوکې کړې دي، او د مصر ولسمشر محمد مرسی د خپلو مخالفینو سره د خبرو اترو وړاندیز وکړ. دا خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ د افغانستان د استخباراتي ادارې په مشر د برید غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی اسد الله خالد تیر ورځ په کابل کې په یو بمی برید کې ژوبل شوی. یو لوړ رتبه افغان چارواکي د مشال ریډیو افغان څنګه ته د زیارت په ورځ ویلي چې اسد الله خالد د یو ځانمرګي برید هدف وو. ولسمشر حامد کرزی چې د خالد لیدلو ته د ملي امنیت روغتون ته تللی و ویل چې نوموړي به د علاج لپاره بهر ته واستول شي. ښاغلي کرزی چې له روغتونه بهر خبرې کولې زیاته کړه دا امید شته چې اسدالله خالد زر ښه شي. دیوای زمونږ د ملي امنیت مشر چې د ترهګرۍ په یو بزدلانه پیښه کې ژوبل شوی دا مهال د درملنې لاندې دی. ډاکټران یې په اړه وایي چې هغه ښه دی، د هغه د ښه کېدلو امیدونه ډېر دي. د لومړنیو مراحلو د تیرېدلو نه پس به یې د نوموړي درملنې لپاره یو بل مناسب ځای ته ولېږو چې ښه درملنه یې وشي او زر خپل کار ته بېرته راستون شي. د کمی امنیت ادارې په خبر کړي بیان کې ویلي چې د استخباراتو مشر په دغه بوستلانه ترهګر برید کې بچ پاتې شو. یو افغان ورپوري چارواکي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې ښاغلی خالد د زیارت په ورځ هغه وخت ژوبل شو کله چې د افغان استخباراتي ادارې تر نظم لاندې چلیدونکو په یو ګیسټ هاوس کې ورله یو کس ته میلمه په توګه لیدلو ته لاړ او ځان یې والبزولو. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. دا مشال ریډیو خبریال وای د خیبر پختونخوا په سواد کې د طالبانو په حمله کې زخمی شوی زده کوونکی کائنات او شازیه د منتقدلو لپاره صوبایي حکومت وړاندیز ورکړي. د وړاندیز د سکیورټي وجوهاتو په بنیاد شوی دی چې په لړ کې دوی نورو خارونو لکه پیښور یا اسلام آباد ته منتقدلی شي، خو په اړه لا کومه فیصله نه ده شوې. د کائنات پلار ریاض احمد رسنیو ته ویلي چې دوی ته دغه وړاندیز له هغه وروسته وشو کله چې څو ورځو مخکې د دوی د کور سره نږدې یو چاودنه وشوه. دغه په خبره په کوڅه کې خلک اندېښمن دي چې دغلته نور سونه شي. دا په داسې حال کې ده چې په 9 اکتوبر د سوات ملاله یوسف زئی باندې قاتلانه حمله شوې وه چې پکې دغه دوه جنکې هم زخمی شوې وې. د خیبر سرکاري چارواکي وایي تیره شپه ناڅرګنده وسلوالو د باډي په سپاه سیمه کې یو سرکاري هایسکول په بمونو سره لوزولې دي، خو چاته پکې سزاني زیان نه دی اوریدلې. د خیبر سیمې د تعلیم محکمې په وینا د سره په خیبر سیمه کې په بمونو سره د لوزول شو سکولونو شمیره خواوشه سلور شپېته ته رسیدله. افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل هیواد کې دننه د نامنیت سیوا کېدلو لپاره په نیټو او امریکا تنقید کړي. د زیارت په ورځ د ان بی سی ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې کرزی وویل چې د طالبانو د بریدونو سره سره د نامنیت لږه څه برخه په افغانستان کې د نیټو او امریکا لخوا د جوړې شوې ډانچې سره هم تړلې ده. نوموړي زیاته کړه د افغانانو سره د بهرنیو شخصي سکیورټي کمپنیو او کنټراکټرانو رویې په دوی کې غوسه او د نامحفوظه کېدلو احساس پیدا کړي. دا چې آیا دغه ناخوندي احساس د نیټو او واشنگټن خوا په ارادي توګه پیدا کړل شوی، د دې پوښتنې په جواب کې کرزی ویل داسې یو مضبوط فکر موجود دی چې او دغه نامحفوظه احساس پیدا کول په ارادي توګه کیږي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف په شام کې په بحران د خبرو اترو لپاره له یو بل سره لیدلی. دواړو مشرانو د زیارت په ورځ د امنیت یو نړیوال کانفرنس په سنډه کې د آیرلند په پلازمینه ډبلن کې ملاقات وکړ. د شام لپاره نړیوال استازی لغدار ابراهیمی هم په موقع موجود و چې وی ویل دواړه خواوو په فیصله کې څه خاص پیشرفت نه دی کړی، خو مسله د هوارولو په لړ کې یو ښه حل راوستل غواړي. واشنگټن او ملګري هیوادونه غواړي چې د شام صدر بشار الاسد دی واک پریک دی. روس وای د اسد د تقدیر فیصله د شام بهر نشی کیدی. په دیش خړه کې تقریبا 8 دیش سره کسان وژل شوی دی. د مصر ولسمشر محمد مرسی تیر ورځ د خپل مخالفینو سره په کمی کچه د خبرو اترو وړاندیز ورکړی چې په هیواد کې روان بحران ته د پایټ کې کېږي. مرسی ویل د نوی آئین لپاره پلان شوی ریفرندم به په خپل وخت ترسره شي چې د دسمبر 15 نیټه ورله ټاکل شوی. په ټی وی د خطاب کولو په وخت نوموړي ویل د راتلونکي خالی په ورځ د خپل مخالفینو سره ملاقات به د آئنده لپاره لاره راوستلو کې مرسته وکړي. نوموړي وایي چې د ټولو ګوندونو مشرانو، انقلابي ځوان کول او لوړ پوړو قانوني شخصیتونو سره په مکملو او ګټورو خبرو اترو کولو باندې غږ کوم چې د راتلونکي خالی په ورځ یعنی 8 دسمبر 2012 کال په 12:30 بجې د راسره په صدارتي ماڼۍ کې ملاقات وکړي چې دا ډول یوې راځي نامې ته ورسیږو چې ورسره به ټول کام را یوځای شي. د دې سره به موږ ځان د ویش او شخړې نه راوباسو او یوې راځي نامې ته لاره هواره کړو که څه هم په مکمل ډول د اتفاق نه وي. په مصر کې له هغه وروسته روزانه مظاهره شوې دي کله چې مرسی په 22 نومبر ځانته پراخه اختیارات ورکړل. ټاکل شوې ده چې هیلری کلینټن به نن د شمالي آیرلند دوره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه به یې آخرینی بهرني سفر وي. په شمالي آیرلند کې د 1999 د سولې راضینامه د هغې د خاوند د واک د وخت په لویو کامیابیانو کې راځي. که څه هم د هغه وخت راهیسې د راضینامې وروسته په سیمه کې حالات ښه شوي دي، خو بیا هم په شمالي آیرلند کې نسلي مسلې موجود دي. تېره میاشت په یو جیل کې یو چارواکي د ملت پاله وسله والو لخوا ووژل شو. بیا ځینو مظاهرچیانو د برتانیې جنډه په لرې کېدلو هم بلوې کړي دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
په سلام پختونخوا خبرونه کې نجیب عامر درته هرکلی وایي. د جمعې ورځ او د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. د دې خبرونې په ترڅ کې اورئ، د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد پرون په ځانمرګي حمله کې سخت ژوبل شو، خو ولسمشر کرزی وایي هغه ښه دی.
الحمدلله خوب است، مثبت است، زیر عملیات هستند و فعلا امیدواری بسیار زیاد است که سپتامبر بشه بخیر.
کرزی دا برید په سخت ټکو کې غندلې. د پاکستاني روپیو بیا مخ په ټیټېدو ده. اوس یو ډالر په څومره کلدارو بدلېږي؟
اوس ټرند دا روان دی کنه، زیاتی طرف ته روان دی، لکه د 90 روپۍ نه د 90 روپۍ نه 90 روپۍ او 80 پیسې نن چې کم دی کنه، دا اوپن مارکیټ ریټ دی.
د احمد زو وزیر او محسود ترمنز د ناندریو نمو هم خبرو
دغه الری خلکو دا خبره پټه پټه کاوله چې دا محسود دلته په وانه کې ندی پکار، ځکه چې دغه تا طالبان راځي.
جنوبی کوریا د ملکان د ټونل د جوړولو لپاره پاکستان سره مرسته کوي. په دې اړه هم رپورت لرو. د ایف آر یا سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي راتلونکي نگران وزیر اعظم دی د قبایلو نه واخیستل شي.
نو په کار دا ده چې د قبایل خو مونږ ډېر وزه په ودو کنه، په جمهوري تاریخي خو مونږ نشو راتلی. نو که تاسو مهرباني وشي دا مونږ ته دا نگران څه چپکې وزیر اعظم مونږ ته راکړو.
را سره اوسئ، نو رپورټونه هم لرو. اوس هم خبرونه پیلو، خو د اسلام آباد نه زموږ همکار رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه را سره ده. رابعه، پاکستاني ورځپاڼو کې داسې رپورټونه دي چې د امریکا سفیر چې دی په اسلام آباد کې ریچرډ اولسن د پاکستان د وزیر اعظم سره کتلي، راجا پرویز اشرف سره، په کومو اهمو موضوعاتو باندې خبرې شوي؟
جی بالکل نجیب، تیره ورځ امریکایي سفیر ریچرډ اولسن سره په یو ملاقات کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د ډرون حملو معامله پورته کړی و او ویلي و چې ډرون حملې غیر سودمند دي، د ترهګرۍ د خاتمې لپاره چې دی په متبادل ذریعو د متبادل ذریعې چې کوم دی هغه استعمال دي وکړی شي. دغه رنګ وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې کوم دواړه ملکونو ترمنځ مختلف سطح باندې کومې رابطې روانې دي، نو هغه ډېره زیاته ښه خبره ده او د حوصلې وړ خبره ده. نو امریکایي سفیر هم په دغه موقع خبرې کړې. وزیر اعظم ته یې وویل چې هغه به د امریکې چې کوم حکمرانان دي، مشران دي، نو هغوی به چې کوم د پاکستان د ډرون حملو باندې اندېښنې دي، د هغې نه به خبروي.
رابیا په بل موضوع هم ستاسو نظر غواړو. تاسو په سیمه کې رسنۍ به مو کتلې وي، داسې اوریدل کېږي چې د پښتونخوا حکومت د ملالې یوسفزۍ سره یو ځای چې دوه نورې جنکۍ ژوبلې شوې وې، کائنات او شازیه، د دوی کورنۍ ته دا وړاندیز کړی چې دوی د سوات نه راوځي. په دې اړه څه تفصیلات دي؟
جی بالکل، خیبر پختونخوا حکومت چې دې د کم ملال یوسف دې مرګری وی کم یغوی سره زخمی شوی کائنات او شازیا، نو خیبر پختونخوا حکومت ورته ویل دي چې د سکیورټی لپاره موږ تاسو ته لکه پیشکش ورته کړی دي چې پېښور یا اسلام آباد کې ورته زی ورکړي. نو دا خبره ذکر راغله چې څو ورځو کې د کائنات په مالک کې چې دې گاوند کې بمی چاودنه شوې وه، هغې کې یو ښځه مړه شوې وه او شپږ پکې داسې زخمیان شوي وو. نو دا د خیبر پختونخوا حکومت دوی ته د منتقلې لپاره پیشکش کړی وو.
رابیا دمر ته وایي چې پاکستانی چارواکي د ملالې تپوسم کوي کنه، هغه اوس درملنې څنګه روانه ده؟ د حکومتي سطح باندې څوک د هغې ملاقات ته ورځي؟
بالکل نجیب عمر، د پاکستان چې کوم دی ځینې مطبوعات کې خبره روان دي چې سباله یعنی د خالی پورس صدر آصف علي زرداری چې دی هغه به د ملال یوسفزۍ له ملاقات لپاره برطانیې ته ځي، او دغه مطبوعاتو او تر مخه چې صدر به برطانیې کې چې دی سفارتي مصروفیات نشته او صرف به ملال سره ملاقات کوي، او ورسره به هم حنا وزیر خارجه چې دا حنا رباني کړ هغه به هم ځي.
ډیره زیاته مننه رابیا اکرم خان و د مشال ریډیو خبریاله په اسلام آباد کې.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروي په پاوکم 11 بجو، اقتصادي نړۍ په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم 3 بجو،
اتلان
پپاوکم 3 بجو،
پام کوا
پپاوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
پپاوکم 5 بجو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دې هیواد د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسد الله خالد باندې شوی برید غندلی دی. اسد الله خالد د پنجشنبه په ورځ د کابل ښار د تایمنو په سیمه کې ځانوژونکي برید په ترس کې ژوبل شو. راپورونه وایي اسد الله خالد د په ځانګړي مېلمستون کې له مېلمنو سره ناسته درلوده. افغان چارواکي وایي د اسد الله خالد درملنه روانه ده. تفصیل زموږ د همکار خان محمد سیند پر علیګل رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د ملي امنیت د عمومي رئیس اسد الله خالد روغتيي حالت ښه دی. د جمهوری ریاست دفتر وای جمهور رئیس کرزی د خالد لیدو ته روغتون ته ورغه او هغه لنجدې وکوت. جمهور رئیس کرزی د روغتون له ډاکټرانو سره د لیدو پر مهال د ملي امنیت د عمومي رئیس د روغتيي حالت په حق لوویل.
رئیس صاحب امنیت ملی ما که توسط عمل بزدلانه تروریزم پاسیب دیدن فعلا زیر عملیات هستند.
زمونږ د ملي امنیت رئیس د تروریزم په یو غلچکی عمل کې زیان وموند، وستر جرایي عملیاتو لاندې دی. د ملي امنیت د روغتون ډاکټرانو راته ډاډ راکړ چې روغتيي حالت یې ښه دی او مثبت دی.
خوب است، مثبت است.
جمهور رئیس کرزی دا هم ویلي چې اسد الله خالد به د لا درملنې لپاره بل ځای ته ولېږدوي. د راپورونو له مخې د پنجشنبه په ورځ له غرمې وروسته د کابل ښار د تایمنی په سیمه کې د ملي امنیت په عمومي رئیس اسد الله خالد یو ځانوژونکی برید وشو چې د نوموړي پښې او د بدن ځینې نور غړي پکې ټپي شوي دي. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی وویل چې امکان لري په دې پیښه کې د ملي امنیت یو شمېر نور غړي هم ټپیان شوي وي.
کی خطرغه ده چې لمړنۍ معلومات څرګر کړي د ملي امنیت کارمندانو کې نور هم ټپيان شوی دي. خدای شي ارقام او جزئیات د دې موضوع په اړه به ملي امنیت سره معلومات ترکې وست.
ایمل فیضی دا هم وویل چې دا د پیخي او اسد الله خالد د روغتي حالت په حق له لمړنۍ معلومات دي. د شبې پیخي په حق له امنیتي ارګانونو هم زیات څه نه دی ویلي. اسد الله خالد په خاطر دی د غزنی د والی او د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزیر په توګه هم دند تر سره کړی دی. شاوخوا درې میاشتې مخکې جمهور رئیس کرزی اسد الله خالد د ملي امنیت عمومي ریاست ته وړ وګاڼه او ولسی جرګې هم تایید کړ. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او ویلي دي چې هدف یې د ملي امنیت عمومي رئیس اسد الله خالد و.
د کابل نامو د خان محمد سین رپورټ اورید.
<تص->
که سکایپ لری د مشال ریډیو په ژوندۍ خبرونو کې برخه واخلئ.
پته مو ده مشال ریډیو M A S H A A L R A D I O.
بلکل ملګرو تاسو د دې ترڅنګ چې موږ له ټلیفون کولای شي د سکایپ تلارې هم زموږ سره په ویډیا توګه په ژوندیو خبرونو کې برخه اخیستلی شي. فرض کړئ دا راتلونکو د خبرو سندرې پروګرام دی. ملیحه میرزاده به وړاندې کوي. تاسو د سکایپ تلارې هم فرمایشونه کولای شي. د پاکستان د کرنسۍ بیا یو وار بیا راټیټه شوې ده. نن سبا یو امریکایي ډالر د 90 روپیو په مقابل کې تبادله کیږي. کارپوهان وایي د پاکستان په خزانو کې د ډالرو کچه مخ په ټیټېدو ده، نو ځکه د روپیو بیا کمیږي. نن سبا پاکستان ته بهر کې اوسیدونکي کسان ډالر رالیږي او یا هم بهرني هیوادونه د پاکستان سره پوځي مرستې کوي، نو هله ډالر پاکستان ته راځي. نور تفصیل د شبیر جان په رپورت کې.
په پیښور کې د بهر ملکی کرنسو کاروباریان وایي چې حکومت یا د پاکستان غټ بینک سټیټ بینک د مارکیټ نه ډالر اوچت کړي چې له وجې د ډالر کمی راشي او عام ولس هم د دې غوښتنه کوي او نرخ یې مخ په زیاتېدو وي. په پیښور چوکیدګر کې د بهر ملکی کرنسۍ کاروباری امجد وایي
سټیټ بینک آف پاکستان چې کوم دی کنه دا د بینکونو ته ریټ ورکوي، هغه کمیږي زیاتېږي، اوس ټرینډ دا روان دی کنه زیاتې طرف ته روان دی، لکه د 90 روپۍ نه د 90 روپۍ نه 90 روپۍ او شل پیسې نن چې کوم دی کنه دا اوپن مارکیٹ ریٹ دے. مارکیٹ دا حساب دے چې دا انٹر بینک
کمی کنا نو اوپن مارکیٹ اٹومیٹیکلی کمی کدی دا ڈالر نرخ کمی گی ولی پاکستان کے دا نرخ سے واقعی گی. پدیخ لبان نے دی مشال ریڈیو تو وائی
پاکستان ته کوم ډالر راغلی دی هغه دو غټو ذهنونه راغلی دي، یو خو عالمی چې کوم ادارې دي یا پاکستان ته چې کوم فوجي امداد ورکوي د هغې طرفه دي، یا بیا پاکستانیان چې بهر کوم کار کوي هغې پیسې زیاتې کړي دي چې هغې پیسې هلته محفوظ نه دي. نو دا اوس پاکستان کې اخراجات ډېر زیات د ریاست سوا شوي دي، د فوجي اخراجات ډېر زیات سوا شوي دي. نو ډالر جې رہے پاکستان کې ډېر زر قومي خزانې نه اوزي او بهر پیمنټس کېږي د هغې.
نوموړې دا هم وایي چې پاکستان په خزانه کې پیسې کمی دی او د بهر نړۍ نه اغستې شوی قرضې دی هم هر کال ورکوي.
څومره یو ملک فاست پیمنټس کوي د خپل ډیو چې لکه قرضې واپس کوي یا هغه کوم امپورټ بار نه راځي د هغې پیمنټ کوي، د هغې ډیپازټ چې وي هغه زیات نه وي، لکه یو کال کې هغه 15 یا 16 بلین ډالر ورکوي او 15 بلین ډالر نه سیوا راځي نه. نو دې مطلب دا دی چې هغه ملک سره د ډالرو چې کوم خزانه ده هغه کمه ده. څومره کمه خزانه وي هغه عمره د هغه ملک د ډالر قیمت یادیږي. هلته د دې وجه دا ده چې د دې پاکستان کې کمت دی څومره کم دی پاکستان کے مارکیٹ کے اور خزانہ کے ڈالر جو ہاں عمر بازار کی قیمت سے وائدہ خدا ڈیمانڈ سپلائی رول دے.
دا کرنسی کاروباری امجد وائی چھ دا ڈالر نرخ زیادتی دو سرا ٹول کاروبارونا او عام اولس جوان اغیز من کی گی.
زخو یواز صرف دا خپل کارنے ادوما زمون پا پاکستان کی چھ سم نا کاروباری آن دی ٹول متاثر کی گی زکا چھ گرانی را روانا دا غلو ٹیم پا 1400-1500 دے چھ ڈالر رو خیجی اگر اتو یار وی ڈالر رو خطو کئیو کپڑی مطلب دے دکان تتا سولار چھو سوٹ چھ کم دے تا سو پا 1500 اگر تا تو یار ڈالر خطر ہے دے اغم اگینسٹ کی ڈالر مانی ٹیٹی لگے ٹیلیفون ٹرانسفر کئی خپل کمنیانو تا چائنا تا چانه چی مال مال راوړی نو ظاهر دا ټول ملک چې کم نه گرانی راځي.
یادونه ول دا چې د اقتصادیاتو ماهرین وایي چې د روپیه قیمت او معیشت مستحکم کول لپاره دا پاکستان حکومت ته پکار دی چې د بهر نه کم پیسې راځي هغه دې په احتیاط خرج کوي او بل خپل درآمدات یا بهر ملک نه راغستونکي خرچو کې او بدنوانی کې دي کمی وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په قبایلي سیمو کې کله یوې خوا ترهګرۍ او د ترهګرۍ خلاف عملیاتو خلک بې کوره کړي، نو له بله پلوه د وسلوالو په منځ کې شخړو هم ولسي خلک د مشکلاتو سره مخ کړي دي. په جنوبي وزیرستان کې په یو ځایي وسلوال کمانډر ګلبادر د ځانمرګي برید وروسته مسعود قبایل د دغه سیمې نه ویستل کیږي. دا چې دا ګام د عامو خلکو په ژوند سرات لري او آیا دا د وسلوالو د فشار لاندې پورته شوی او که څنګه؟ زموږ همکار منور شاپي رپورټ لري.
تیره هفته د جنوبی وزیرستان په وانا کې د وسلوالو طالبانو په یو مشر مولا نذیر ځانمرګي برید شوی و چې پکې نوموړی په خپل زخمی او یو شمیر ملګري یې وجل شو. د هغې نه پاس د مولا نذیر په مشرۍ کې هم په وانا کې یوه جرګه وشوه چې پکې یې محسود قبایلو ته د روانې میاشتې تر 15 نیټې پورې د دغه سیمې نه د وتلو خبرداری ورکړی و. دا مهال د یادې سیمې نه د محسود قبایلو د وتلو سلسله شروع شوې. یو ځایي مشر جمال الدین محسود مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
هغه الټیمیټم چې کوم ورکړی شو په خپل ځای باندې پوښو هغه کسان دي مونږ چې څومره کسانو پرون باندې چا پوښتنه کوله چې څومره ما په 1500 نه زیات لکه پوره تعداد ماته معلوم نه و خو چې پوښتنه مې وکړه په زراو کسان دي نو په دې حساب باندې چې دا خلک پور راووتل بیا پرون دلته حکومت په کاوړ کې لې باندې کاوړ دی ټانک نه مخکې یو چک پوسټ دی په آرمی پوسټ دی په هغه باندې سر کړی وو ډېر کسانو ښځې او بچي او ډېر په تکلیف حالات کې ناستو د ډېره وخته پورې او راغلي دي اوس په دغه ټانک کې دي فلال خو دي خان تم څو کورونا را رسېدلي دلته پته پدنه نه لګي چې کورونا سره مختلف ځایونو کې مشته دي کمپونه شته دی نه خو څوک چې چا سره ځای شو هغه سره سنبالې کړل سره هغه کړل ځان سره یې وساتل
ځنې خلک دا نظر لري چې آیا د سیمینا د محصول قبایلو د استلو فیصله د مولا نذیر د فشار لوج شوې او کسنګه په دې حق لا ډاکټر حسن خان وزیر وای په مولا نذیر د ځانمرګي برید نولان دی ورته یو ځای مشر ویلی وو د سیمینا د محصول قبایلو په استلو غور روان دی
چې د باندې حمله نه یو ورځ مخ کې موږ جرګه کوو د مسعود متعلق سباتا چموږ په مسعود باندې څو خو ځکه چې حکومت په دې خپه دی چې تاسو مسعود ته په وانه کې ځای ورکو نو چې دا نن د ساور سانو په وینه یې څه جرګه بکتی چې جرګه وسوله نو دی کې الی خلکو دا خبره پټه پټه کولې چې دا مسعود دلته په وانه کې نه دی پکار ځکه چې دغه طالبان راځي د شپې
هلتا په مولا نذیر د ځانمرګي برید ورسته وانه کې شوې جرګې ته ورغلې یو ځای مشر حفیظ الله وزیر وای په وزیر قبایلو کې نه وړې قبېلې دي چې ټوله په دې جرګه کې شامل وي
په دې کې ټول مونږه حاضر وو کنه چې هلته ټول مشرانو دا خبره وکړه چې یاره اوس کې دې چې د حالات مزید نور خراب دي تلاټ شي کنه نو په دې نه دا مخاده کنه چې د مسعود قبایل دي دا اوس کډی خان تاسو کا ټانک تاسو کا خپل علاقې ته دی ولې چې مونږ سره ډېر په عزت وخت تر کړو مونږ هم په عزت وخت سره تر کړو نو پانا چې وروسته حالات یو ځل خرابېږي یا دوی ته تکلیف راشي یا مونږ وزیر ته تکلیف راشي نو بده نه دا خاده کنه چې دوی خپل منطقې ته خپل علاقې ته لاړ شي
په داسې حال کې چې د محسود قبایلو بې کوره شوي خلک یو واري بیا بې کوره کیږي حکومت څومره ځمواري لري چې د دوی لپاره یو مناسب سرپناه برابر کړي په دې اړه پاکستان کې د انساني حقوقو د کمیشن یو مشر کامران عارف وای
کوریجی لومبای خبره خدا دا چې د حالات دې پورې راتلل نو پکار حکومت ته پکار دی چې خپل ریټ اسټابلیش کړي ال تک چې یو اسلوال ګروپ نور خلکو ته نہ ہدایت ور کولے شی نہ پہ حملہ کولے شی دا امن قائمول شی دی دا حکومت لومبای ذمہ داری دا دیتا پکار دے شی دی دے پلا زیادہ توجہ ور کی بے وجہ کا غیب ہر رہا ہوتی دی نو زمو پہ نظر کے دا انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز دی آئی ڈی پیز دی او دا حکومت او دی انٹرنیشنل کمیونٹی دوڑو ذمہ داری دا چے دی سرا امداد
بلخوا د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دوی هڅه کوي چې په جنوبی وزیرستان کې د محسود قبایلو د پاتې کېدلو لپاره د جرګې په ذریعہ حالات برابر کړي دغه چارواکی زیاتوي سیمه کې د امنیت ټینګولو ترڅنګ د حکومت لخوا د بیکور شوی خلکو ريجستریشن روان دي چې په کې تر خواوشا 300 کورنۍ د 1500 نه د زیاتو خلکو اندراج شوه او ډیر ضربه دوی سره مرسته شروع شي
په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د احمد زو وزیر او د مسعود قبایلو ترمنځ د ناندرې مووریدل بخنه غواړو چې مونږ د کم کمانډر نوم وقسو هغه مولا نذیر ده او د یوې د مینا پسپا او ردونکو بل ریپورت لرو او هغه دا چې د ملکند ټونل جوړولو لپاره د پاکستان او جنوبی کوریا ترمنځ معاهده شوې ده د دې لپاره د جنوبی کوریا سرکاري بانک به پاکستان ته قرضه ورکوي دا ټونل د سوات ملکند خلکو ته د تګ راتګ اسانتیا برابروي او پاکستان د منځنی ایشیا د نورو هیوادونو سره نښلوي د دې سورنګ په اړه د اقتصادي چارو کارپوهان او عامو لسته نظر لري په دې اړه ورو د اسلام آباد نه زموږ د همکار رابع اکرم خان ریپورت
د ملکن سورنګ جوړول لپاره پاکستان او جنوبی کوریا ترمنځ په یو معاهده لاسلیک شوې ده د ایوان صدر اسلام آباد نه جاری شوې خبر پاڼې تر مخه چې د ملکن سورنګ کم 9.1 کیلومتر دی جنوبی کوریا به د دې سورنګ جوړول لپاره 1 کروڑ 80 لک ډالر قرض ورکوي د دې سورنګ د جوړولو نه به نه صرف دیر ملکن او سوات خلکو ته به په تګراتک کې اسانتیا راشي بلکې دا سورنګ به وسیع شیا ملکونو سره رابطه او د مسواتو رسایل لپاره د راهداري سریوي په دې معاهده د سخت د جنوبي کوریا په دارالحکومت کې د پاکستان صدر آصف علي زرداري او د جنوبي کوریا له اړخه د کوریا درامداتو او برامداتو بانک چیرمین کیم یونګ هوان وکړل. د ملکن سورنګ جوړیدلو نه به صحیح ولس څه فائده ورسي؟ په دې اړه د سواد سیمې سره تعلق لرونکي یو استاد محمد سلیم مشال ریډیو ته وویل چې د ترقۍ په حقله چې کم ګام وچتیږي نو هغه د ساینې وړ وي او هغه خیال کوي چې ولس سبا دې نه ډېرې اسانتیاوي ورسي.
اقدام دی او خاص طور دا یو علاقی خبر نه ده، بلکې که تاسو دې علاقې ته وګورئ نو دې ملکنډ نه لاندې چې کومه علاقه ده نو دې ته اسم رانیږدی وای او د دې باندې چې کومه علاقه ده نو دې ته سوات رانیږدی وای. نو دا دواړه چې دا یو قوم دی او د دې په منځ کښې دا فاصله چې د ملکنډ د وجې نسونه پرې واشي یا تګ را تګ په دې کښې ډېر ګران دی او خطرې په کښې هم دي، بعضې اوقات اکسیډنټونه هم کېږي او دا ډېر مین روډ دی. نو د یو د خلکو دا رابطې د هم قادو په دوران کښې څنګه تلل او د یو بل سره د رابطې چې کوم
د ملکن سورنګ د جوړېدو په اړه د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د تجارت لپاره کم ضروري دی هغه د تګ راتګ لارې وي. که دا په صحیح طریقه جوړ کړی شي نو نه صرف عام ولس ته به فایده وي بلکې تاجران به ته هم فایده وچتوي.
که د ملکن دا ټنل وشي نو اقتصادي هلې ځلې به سوا شي، ترانسپورټیشن کاست به کم شي او زمونږ چې کوم خپل لوکل آیټمس هلته چې کوم پروډکشن دی د هغې مارکیټ به اکسټینډ شي په کې پی کې کې په پاکستان کې او ایون په ټوله دنیا کې. بلدار چې هلته مونږ کم ان پټس استعمالو هغه به هم مونږ ته په اسانۍ سره ملاوېږي، ځکه چې انډسټریل سیکټر ډېر ویک دی او د هغې یو غټه وجه هم دا وه چې انفراسټرکچر چې دی نو هغه ډیولپ نه و او د روډ مسله وه. نو انشاءالله که دا ټنل جوړ شي نو د اګریکلچر سره چې هغه زمونږ مین سیکټر دی د هغې سره مینوفیکچرنګ سیکټر انډسټریل سیکټر ته هم وده ورکولی شي.
د دې تر څنګ خبریال او د اقتصادي چارو کارپوه مبارک زیب مشال ریډیو سره په خبرو کې اویل چې د سورنګ نه به مختلفو علاقو ته رسایی ممکنه شي او هغه نه ګڼي چې د لواري سورنګ غونډې به په دې کې سخنډونه مخې ته راشي.
دې کې پولیټیکل انټرسټ هم ډېر زیات دی، اکنامک انټرسټ هم پکې زیات دی او بله دا علاقه ډېره زیاته کیټر کوي. نو په دې حوالې سره ما ته نه ښکاري چې داسې څه ډیلیز چې څنګه جترال په ټنل کښې راغله هغه ډیلیز به په ملکن په ټنل کښې را شي. دویم د دې نه علاوه دا ده چې په ملکن ټنل به دومره زیات ګران نه وي څومره چې د لواري ټنل دی، ځکه چې هغه ځای موسم ټیک نه دی، روډ ټیک نه دی، انفراسټرکچر نشته او دغه هر څه چې دي نو هغه د ملکن په ټنل کښې آلریډي یا په دغه علاقه باندې آلریډي اویلیبل دي، راونډ د ایئر هلته کار کېدلی شي. نو ما ته نه ښکاري چې دې کې به دغه شان د سهار رز را شي.
د ذکر وړ خبره ده چې د کوریا د درامداتو او برامداتو بینک د کوریا تاجرانو او سرمایه کارانو ته نورو ملکونو کې منصوبې سرته رسولو لپاره قرضې ورکوونکې سرکاري اداره ده. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم فرهاد دریا ته غوږ شئ.
خلکو 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 کولو خلکو ی خلکو 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 کولو خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے دات خپڑی واخلے بارل یو ستڑی واخلے دات خپڑی واخلے بارل یو ستڑی واخلے خپل دې خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینہ میں صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سر پر نک روزو اے دے ناوے سپین مڑ ون کولے دے ون 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 کولے دے ون 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 کولے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه ناوې نرا روان شیرا لکه یو خوب ګڼی همدا سه بند په بند کولای دی ژوند 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 کولای دی ی خلکو 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 کولو خلکو منی سے جون دن تٹو پک منی سے
جوان خکوله دی د فرهاد دریاویل او د سحر نه نیمه بجې دی د خبرونو لنډیز اورو د ملیح امیر زدن.
افغان ولسمشر حامد کرزی د هیواد د استخباراتي ادارې په مشر د وسلوال برید غندنه کړې او ویلي دي چې اوس یې روغتیایي حالت ښه دی. د خیبر پختونخوا حکومت په سوات کې په وسلوال حمله کې د زخمی شو جینکو کائنات او شازیا نورو ښارونو ته د منتقلېدو وړاندیز ورکړې. په خیبر قبایلي سیمه کې ناصرګنده وسلوالو یو سرکاري سکول په بمونو سره الوزولې. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ناامنه حالاتو لپاره په نیټو او امریکا سخت تنقید کړی. د امریکا او روس د بهرنیو چارو وزیرانو په شام کې په حالاتو د خبرو اترو لپاره په آیرلند کې یو بل سره لیدلې دي. د مصر ولسمشر محمد مرسي خپلو مخالفینو سره د خبرو اترو بلنه ورکړې او ټاکل شوی چې نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شمالي آیرلند دوره کوي.
ملیحه میرزاده و چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوس ورزو اسلام آباد ته د ریاض مساخیل نورو چې پاکستاني ورسپانو په خپل اداریو کې سلیکل.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په جالي وټونو لیکلي دي. دغه لړکي آج ورسپانو وایي چې د سپریم کورټ لخوا د یوې فیصلې په وخت چیف الیکشن کمیشن ته حکم ورکړل شوی دی چې دوی د کراچۍ کې کور په کور وګرځي او د وټونو د تصدیق لپاره د ایف سی او فوز مرسته هم ترلاسه کړي شي. اداري وړاندې وایي چې دا وخت کراچۍ کې د حلقه بندو په حواله په سیاسي کچ بیس روان دی او عدالت د نوې حلقه بندو لړکي هم حکم جاری کړی دی. خو بل طرف ته یو سیاسي ګوند د عدالتي فیصلې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او په دې رهنا انداز خپل کړی دی. اداریه زیاتوی چې داسې حقایق هم مخې ته راغلي دي چې د دوو مرلو په کور کې په سلګونو وټونو اندراج شوی دی. د اداریه په وینا که نور تحقیقات وکړي شي نو ډېر سبا پډاګ شي. اداریه اخره کې وایي چې الیکشن رانږدې دی او د آئین مطابق عامو ټول ټاکنو ته یو څو میاشتې پاتې دي او موجوده حکومت به د مارچ میاشت کې نگران حکومت ته اقتدار واګې لاس کې ورکړي او دا رنګ به په مئی کې عام ټول ټاکنې کیږي. نو دې سره به الیکشن کمیشن ته ډېر وخت په لاس ورشي. نو پکار ده چې دغه وخت کې الیکشن کمیشن د بوګس یا جعلی وټونو اندراج ختم کړي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه مخ پسې وکیدونکي آبادی لیکلې ده او وایي چې د آزادېدو په وخت د مشرقي او مغربي پاکستان ټوله آبادی د 4 کروڑ خلکو نه هم کم وه. ولې دا وخت یوازې د مغربي پاکستان یعنی د دې پاکستان آبادی تر 40 کروڑ رسیدلې ده او دې کې یوازې د کراچۍ آبادی 2 کروڑ او سیالکوټ 1 کروڑ ده. اداریه وایي چې د آبادی سیوا کې دو سره وسایل هم په کمیدو دي او خلکو ته د روزګار، صحت، تعلیم او نورو بنیادي ضرورتونو نه ملاوېدو په وجه معاشره کې غلا غلطه، شوکې، ډاکې، وجنې او نورې بدې زیاتې شوې دي او بعضې خلک پکې په غیر قانونه توګه بهر ملکونو ته د تلو هڅه کې وجلی شي. اداري اخره کې وایي چې دا صورتحال د اندېښنې وړ دی او دې لړکي حکومت سره سره غیر سرکاري تنظیمونو، سماجي ټولګو، عالمانو، استادانو او د ژوند د هرې تپې خلکو له خپل کردار ترسره کول پکار دي چې ولس د اصلي حقیقت نه خبر کړي او آبادۍ کې غیر ضروري اضافه ودرولي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رسنیو ته کتنه کوو. د پاکستان نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپانې اکسپرس ټریبیون په خپل اداریه کې لیکي پاکستان کې هغه بهرنیان په نخښه کېږي چې د پاکستانی خلکو سره مرسته کوي. بل په لو رایټر خبري ایجنسی لیکي چې تحریک طالبان پاکستان دا مهال د خپل ډلې د مشرتابه د بدلولو لپاره تیار نیسي او د ورسپانې او د ایجنس په وینا دا ځکه چې دغه ډلې مشر حکیم الله مسعود په خپل جنگیالیو کې خپل باور د لاسه ورکړي. د دواړو مقالو مهمه برخه مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپانې اکسپرس ټریبیون په خپل یو اداریه کې په انسانیت برید د سرخط لاندې لیکلي دي چې نن سبا موږ په دې سوچ کولو مجبور کړل شوي یو چې به حیثیت یو قام موږ پاکستانیانو سره داسې وشو ځکه چې څوک هم د دې قوم د غریبو خلکو سره مرستې کوي، د هغوی د ستونزو د هوارولو هڅه کوي او هغه څه چې باید حکومت یې وکړي چې کوم داسې خلک یې کوي هغه په رڼا ورځ ویشتل کیږي. ورسپانې لیکي هو همدغه سي د سویډن سره تعلق لرونکي امدادي کارکونکي او یا کلنې برګیټا امبي سره وشول. هغه د خپل ژوند 40 کال پاکستان او دغه هیواد ولست وقف کړی ول. خلکو بورته برګیټا خورکه ویله. هغه د روانې میاشتې په 3 نیټه په لاهور کې د کار د ځای خپل کور ته روانه وه چې ناصرګند وسلوالو په مرای وښته. برګیټا خور دا مهال د لاهور په جنا روختون کې د ژوند او مرګ په کشمکش کې ده. ډاکټران وایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. ورځپاڼه لیکي میرمن امبی په لاهور کې د یوې کلیسا سره اړه لرونکې مرستندویه ادارې سره کار کولو. په یو غریب میشته سیمه کې یې یوه یتیم خانه جوړه کړې وه او په یوه بله سیمه چې پکې زیاتره عیسویان اوسېدل د لیک لوست یو مرکز چلولو. ورځپاڼه لیکي چې میرمن برګیټا یوازې عیسویانو سره مرستې نه کولې، بلکې د 2015 کال د زلزلې نه پسې حکومت ته 1.5 میلیون روپۍ د اغېزمنو خلکو د ریکارډ جوړولو لپاره عطیه کړې وې. د دې نه علاوه د میرمن برګیټا ادارې د سیلاب ځپلو او د زلزلې متاثرینو لپاره سرپناګانې هم جوړې کړې وې. بلخوا رایټر خبر ایجنس د لیکوالې مهرین زهرا ملک یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د پاکستانی پوسټ سره لرونکې د یوې سرچینې په حواله لیکي چې پاکستانی طالبان د خپلې ډلې د مشرتابه د بدلولو لپاره تیاری نیسي. دغه سرچینې ایجنس ته ویلي دي چې د دې بدلون مطلب به دا وي چې په پاکستان کې به د ریاست پر ضد تشدد کې کموالی راشي او د دغه ډلې ټوله توجه به اوس په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې میشتو ځواکونو باندې بریدونه زیاتول وي. ایجنس په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی پوسټ د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکي چې دا بدلون ځکه کیږي چې د دغه ډلې موجوده بې رحمه مشر حکیم الله محسود چې د 13 کالونو د دغه ډلې مشري کوي اوس په خپلو جنگیالو کې باور بهللی دی او په عملیاتو یې هم کنټرول نشته. دغه ناپیژندل شوی پوځي سرچینې اجانس ته ویلي دي چې اوس د دغه ډلې مشرۍ ته د دغه ډلې مرستیال مشر ولی الرحمن تیار دی. اجانس وایي چې په 40 کلن ولی الرحمن په تحریک طالبان پاکستان کې اتفاق رائے هم شته.
مجید بابر چې رسنوي ته کتنه کوله. اوس هم یو نړیوال رپورټ. په مصر کې د حکومت مخالف او د اخوان المسلمین ترمنځ له 13 ورځو راهیسې نښتې روانې دي. مخالفین وایي ولسمشر محمد مرسی ځان ته فوق العاده اختیارات ورکړي او د اساسي قانون په مسوده کې د هیواد د ټولو وګړو او مذهبونو غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوې. د مصر د ناندریو په اړه ټلیګراف ورځپاڼه یو مقاله لري چې ژباړه درته لوي د مې وروسته وړاندې کوو. ټیلیګراف ورځپاڼه د مصر پاړه په یو رپورت کې لیکي د قاهرې په تحریر سلور لارې کې د ولسمشر محمد مرسی د پلویانو او د مخالفو ترمنځ د خوډه پیښې دوام لري او حکومتي پولیسو ځانونه غلي کړي دي. راپورونه وایي د ولسمشر محمد مرسی د مخالفینو شمیره مخ په زیاتېدو ده او دوی د ولسمشر د پلویانو سره چې د اخوان المسلمین سره تعلق لري لاس او ګریوان دي او دواړه لوري پر یو بل د ډبرو ګزارونه کوي. د اخوان المسلمین پلویان د خپل نفوس او واک نه په ګټه اخیستلو پر مخالفو ډزې هم کوي او د غوی د خورولو کوشش کوي، خو د دې باوجود هم نښتې روانې دي او د دواړو لورو کسان ژوبل شوي دي. د مصر په اوسنیو حالاتو ولسمشر محمد مرسی چوپه خوله دی، خو د نوموړي هیواد مرستیال ولسمشر محمود مکی په یوه خبري غونډه کې مخالفینو ته بلنه ورکړه چې د اساسي قانون په مسوده کې د ترمیم لپاره دی د دوی سره خبرې وکړي. دا مسوده د مصر پارلمان چې اکثریت د اخوان المسلمین د غړو د منزوره کړي، خو وروستي معلومات ښایي چې محمود مکی ویلي مخالفینو ته د اساسي قانون په ترمیم کې د برخه اخیستو بلنه د په شخصي ډول ورکړي، نه دا چې ګوندې دا د حکومت یو اقدام دی. دا مصر د روانو شخړو له امله مخالفې ډلې تورونه لګوي چې ملک د انتشار طرف ته روان دی. د ولسمشر محمد مرسی دوو صلاحکارانو سیف عبدالفتاح او ایمن السیاد له خپلو دندو استعفا ورکړې ده. سیف عبدالفتاح الجزیره ټلویزیون ته ویلي مونږ نور چوپه خوله پاتې کېدای نه شو، ځکه هغوی ملت او انقلاب ته تاوان رسولی او مونږ د مصر د بیا آبادولو هوډ کړی دی. محمد البرادې چې د مصر د اپوزیسون د ډلو د نوي مشر په توګه ظاهر شوی وای د اوسنیو ټولو ناندریو او د اړیګړې پړه د ولسمشر محمد مرسی په غاړه ده. نوموړی وای اوسنی حکومت خپل ټول مشروعیت د لاسه ورکړی دی. نوموړی په یو خبري غونډه کې وویل په مصر کې انقلاب د دې لپاره نه راوستل شوی، بلکې د ازادۍ، جمهوریت او د بشري احترام لپاره راوستل شوی. نوموړي وویل تر هغې د محمد مرسی سره خبرې نه کوي چې د خپلو اختیاراتو نه په شا شوی نه وي. محمد مرسی 13 میاشتې یو فرمان په ترڅ کې ځان ته فوق العاده اختیارات ورکړل چې له مخې د هغه فرمان په عدالت کې هم نشي چیلنج کېدلی. وروسته له هغې چې 13 شپه مظاهره کوونکو د ولسمشر د ماڼۍ نه کړۍ ته وکړه، اخوان المسلمین ویلي چې پر مظاهره کوونکو به ځوابي بریدونه کوي. مظاهره کوونکو پر مرسی د واک ته پرېښودلو غږونه کول. د اخوان المسلمین غړو د مخالفو خیمې شکولې او د دوی د مخنیوي پوره هڅه کوله. بل پلو مخالف ډلې وای اخوان المسلمین د دوی په غړو تشدد کوي او تر دې چې میرمنې او ماشومان هم ډبوي. راپورونه وایي کله چې د ولسمشر د ماڼۍ نه بهر حالات د اخوان المسلمین په قابو کې شول نو پولیس هله راښکاره شول او امنیت یې ټینګ کړ. مخالفې ډلې وایي امریکا د محمد مورسی او د اخوان المسلمین تر شا ولاړه ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر محمد مورسی نیوکه کړې او ویلي دي چې د اساسي قانون مسوده کې باید د ملک ته ټولو وګړو احترام شوی وای. په مصر کې عیسویان او سیکولر ډلې تور لګوي چې د اساسي قانون په مسوده کې د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوي. د مصر په اړه تازه رپورټونه وایي چې د مصر ولسمشر محمد مرسي د سیاسي بحران د کمول لپاره د خالی په ورځ د مخالفو ډلو په مشرانو باندې غږ وکړ چې مذاکراتو ته دې دوی راشي او په اساسي قانون د مسودې په اړه به دوی خبرې وکړي. نوموړي د مظاهرو په ترڅ کې د وژلو شو خلکو په ژوند باندې افسوس ښکاره کړ چې دوی ولې وژل شول او ولې ژوبل شول. همدارنګه ویلي چې ګڼ شمېر کسان نیول شوي هم دي. اوس هم یو بل رپورټ د اف آر او د فاټا مشرانو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې راتلونکي نگران حکومت کې دې د فاټا خلکو ته پوره پوره نمائندګي ورکړي. دوی وایي راتلونکي نگران وزیر اعظم دې د دوی د سیمې څخه وي او یا دې د دوی کسان نگران وزیران واخیستل شي سو دوی د دوی ستونزو ته پاملرنه وشي. نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په رپورټ کې.
اف آر در ادم خیل کی دسلور اف آر قامونو او نورو د فاټا مشرانو یو جرګه کی د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې راتلونکي نگران حکومت کې دی فاټا نه وزیر اعظم واغستې شي او کنه دا نه وینو بیا دی په کابینه کې وزیران واخلي. ځکه چې فاټا لډین مدیر اخسي د مسلو ښکار ده او دغه رنګ د دې ځای اولس د محرومو سره مخ دی. جرګه کې ګډون کوونکی ملک حضرت خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی خو قومي اسمبلی ته خپل نمائندگان لیږلي دي خو هغوی د قبایلو د مسلو په ځای خپل ګټو ته پام ورکړی دی.
مونږ هغوی لا ووټ ورکړی او هغه مو خپل نمائندگان لیږلي دي او په دې ته مو یوتې نه چې هغه به د مو د حقوقو دپاره چې کوم جایز حد دي مو دا هغې دپاره به هغو هغه ځای کې هغه خپل چې کوم فلور میسر به دوله قومي اسمبلی په هغې به دو د مو نمائندګي کوي او د مو د حق غوښته به کوي. خو په څه وجوهات چې دي په هغې کې که هغو د مو اواز هغه ځای له صحیح نه شي رسولی صحیح نمائندګي نه کوي نو د مو د عوامو خو دا حق شته که نه چې مونږ په خپل تر باندې مطلب لره چې حکومت
دغه رنګ یو بل مشر رحمان اپریدی هم دې لړکی مشال ریډیو ته ویل
نو سبا دای چې بیا نو شریف هم وایي چې بس نه غران وزیر اعظم موږ به دغه نه خلو کوټ سوبې نه کنه نو چې په دغه بنډ باندې د کوټ سوبې ته تل نه غران وزیر اعظم ورسې نو په کار دار چې د قبایل کوم دې وځه په ودو کنه تاسو خو د تاسو خر ځل نمبر راځي په جمهوریت ته شي خو موږ نشو راځي نو که تاسو مې رو باندې وشي د موږ ته د نه غران څه په وزیر اعظم موږ ته راکو نو دور به وشي چې یو خو کې دې چې ان شاء الله دغه په وځه سره د قبایل دا نه امید شو کومه ده نه دا هم دا خشي پوج ماده چې امید پیدا شو یو وخت چې مو سره د حکومت پاکستان کې انصاف او شوون.
قبایلی مشر قسمت خان مشال ریډیو سره خبرو کې او ال چې د پاکستان د جغرافیه مطابق فاټا د پاکستان پنځمه برخه ده نو باید چې دې ته په هر پړاو نمائندګي ورکړې شي.
نو زموږ د پاکستان د جغرافیه او حساب مطابق فاټا یو پنځمه اکای ده د سنتریتر عین په مطابق اوس پورې په نگران سیټ اپ کې مونږ ته هیڅ قسم دغه نه درکړل شوی. نو په کار دادی چې څنګه څلور صوبې دي چې د څلور صوبونو نمائندگان اخیستل شي نو پنځو حصاده فاټا ته هم میلاو شي.
کله چې مشال ریډیو د قبایلي چارو تجزیه کار محب وزیر نه د قبایلو مشرانو د دې غوښتنې په اړه وپوښتل نو هغه وویل کدا سي پر اختیار وشو نو نړۍ تبا د دې یو خطا سر لاړ شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
او ملګرو د خبرونه په دې برخه کې د فرهاد شمس په واسه کې سندره لرو.
چنار ونے دلالے پکور زڑ سے نویا سڑے مسے نویا چنار ونے دلالے پکور زڑ سے نویا سڑے مسے نویا چنار ونے دلالے پکور زڑ سے نویا سڑے مسے نویا سرن کے نویا سڑے مسے نویا کیارا نارا سرن کے نویا سڑے مسے نویا تمرا خوبایا چھ مہندر باندھے اما نویا
چه مین در باندے یم نویا سڑے مسے نویا چنار ونے دلالی پکو زڑتے نویا سڑے مسے نویا چنار ونے دلالی پکو زڑتے نویا سڑے مسے نویا خماروس تر گو دے چار شام نا ویا سڑے مسے نا ویا خماروس تر گو دے چار شام نا ویا سڑے مسے نا ویا زخمی زنا میں غمو نور کبنا نا ویا سڑے مسے نا ویا زخمی زنا میں غمو نور کبنا نویا سڑے مسے نویا چنار بنے دلالی پکو زڑتے نویا سڑے مسے نویا چنار بنے دلالی پکو زڑتے نویا
نویا ستړی مشه د فرهاد شمس په واسه کې خوږه سندره و تاسو ورې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي چې د رواني میاشتې په 1.5 نیټه په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو د ایسارتیا موده پوره کیږي او د دې مودې د غزولو لپاره به دوی د پاکستان د حکومت سره خبرې اترې پیلوي. په دې لړ کې نو تفصیل اورو زمونږ د همکار احمد الله په ریپورت کې.
غونډې ته نیل رایټ ویل چې پاکستان کې میشت 14 لک څخه زیات رجسټرډ افغان کډوالو د واپسې سلسله شروع شوې ده او سخ کال قریبا په 2000 نفوسو مشتمل 13,311 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي او پاتې افغانان هم خپل ملک ته روان دي. نوموړي ویل چې دا ممکن نه ده چې تر 1 دسمبر په پاکستان کې میشت ټول افغانان واپس خپل ملک ته لاړ شي او دې لړکې د پاکستان حکومت سره خبرې اترې روانې دي. د یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې د مطبوعاتو څانګې مشري دنیا اسلم خان ویل
د دسمبر په 8 او 9 تاریخ باندې په لاهور کې یو ټرایپارټایټ کمیشن میټینګ کیږي چې پاغه کې به فیصله کول کیږي چې د افغانانو مستقبل په حواله سره و ډیسکشن کیږي. په دا خاطر د افغانستان یو ان ایچ سی آر ټیم او د افغانستان د حکومت خلک هم پاکستان ته راځي خو امکان شته چې د پاکستان حکومت به نوې ایکسټنشن په پاکستان کې اوسېدونکو افغانانو ته ورکړي.
کله چې مشال ریډیو د سفران وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله نه وپوښتل چې 1 دسمبر وروسته پاکستان حکومت د افغان کډوالو لپاره څه پالیسي په نظر کې لري،
نن پورې زمونږ همدا پالیسی ده مونږ فورسفل شی مونږ تاسو ویلې چې هغه مونږ نه کوو. دې د پاره مونږ وزیر اعظم سره او 2013 باندې کینو او په دې ټوله پالیسی باندې یو نظر اچو کوم چې 2010 نه 2012 پورې مونږ ته ملاوا چې مونږ څونه پرمختګ کړی دی او څومره پرابلمز مونږ ته نور فیس کول.
کله چې مشال ریډیو د دنیا اسلام خان نه دا وپوښتل چې هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنیږي نو یو ان ایچ سی آر ورله هغه ته څه انتظامات کړی دي؟
افغانستان کې دنه یو ان ایچ سی آر او د افغانستان کم حکومت ته دا غو پمرسته باندې تقریبا 8 د سائټس ته چې هغه پر ډیولپمنٹ باندې کار کول کیږي. هر افغان په پاکستان کې چې اوسي هغه دا غواړي چې افغانستان ته ستانه سي. خو مسله دا ده چې ډیر خلک وایي د امنیت مسله ده. هغه خلک چې د امنیت مسله نه لري هغه وایي چې د روزګار خاص سہولتونه نشته، تعلیم او د صحت په شوبو کې کمی ده. نو دا رنګ علاقې خاص طور سره چې کم آئیډینټیفای شوی دي هغه کې 19 داسې علاقې شته چې په کم کې کار د وختي شروع شوی دي او چې څنګه خلک ورزي مختبه تر کیږي.
دنیا اسلم خان زیاته کړه چې 14 لک څخه زیات رجسٹرډ افغان کډوالو کې 30% کډوال په کیمپونو او 35% کډوال په خاریو او کلیوالو سیمو کې میشت دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمونږ د همکار رپورت موریده. د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د کابل گردیز ترمنځ د غزیدلې لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ستونزو له منځه وړلو او د غلو د شکو د مخنیوي په خاطر په ډیرو ساحو کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي چې له امله اوس د سیمې خلک هم په ډاډه زړه دواړو لورو ته سفر کولی شي. په دې اړه نور جزئیات زمونږ همکار داود تپان په یو رپورټ کې رالیږلي او رپورټ د سپرلیو په غږ پیلېږي.
کابل چا
د کابل گردیز ترمنځ د غزیدلې لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر د دې لارې په اوږدو کې جوړ شوی امنیتي پوستو ډاډمن کړي. هوایي هر وخت چې وغواړي کوی شي په دې لارې له کابل څخه گردیز او له گردیز څخه کابل ته سفر وکړي. دوی وایي پخوا به د مازیګر له څلورو بجو وروسته هیچا پر دې لار د امنیتي ستونزو او غلو د شکو له ویرې په ډاډه زړه سفر نه شوای کوی، خو اوس د دې لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو جوړېدو په دې ډاډمن کړي چې وغواړي له دې لارې تګ راتګ وکړي. د دې لارې موټر چلوونکي او مسافر وایي
دو فدا محمد علی زاده مخ کې وخت مشکلات زیات وو، اوس الحمدلله ګورو دلاره کې ډېر پوستی دي، اوس هیڅ کوم داسې خاص مشکل نشته. هغلته په خپل هغه وخت چې سړی تلای نه شو په مثال 15 بجې یا اوس 4 بجې شپې وي ګیز وي هر وخت 12 بجې وي هر وخت سړی لاړ شي څه مشکل نشته.
زه اسد د ګردیز اډې منشي په مخ کې الوت نووس لګه غونډه خښو د زکه چې د تیرې په دغه مخ کې پوسټي پرې وتلې دی ملي اردو دی پولیسو پوسټي پرې وتلې اوس خلک وايي چې جل مخوم کې مزړه د کابل نه وکی چې روشي ګردېستا په نزړې اوس اطمینان پیدا کړه د جزر روشم ګردېستا کنه په لیارې کې دغه تیرې کې څو ځای خطر و غلر وتل اوس غو ځای کې ان شاء الله غل نه شي.
د کابل ګردېست ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر د تیرې کنده او کفتر خانو سیمه کې د څو نوې امنیتي پوسټو پر جوړېدو خوشاله دي او زیاتوي چې د شپې ورځې په ډزړه کوي شیخ خپل منزل ته ځان ورسوي. خدا ګیله الهام پر ځای ده چې د لوګر په زینو سیمو کې د پوسټو د نشټوالي لامل د بیرې احساس کوي.
زه مرزا منګل خبره کوم.
زه د لوی لارې ډریور یم.
مشکل شته
د تیرې یو مخته غل راځيږي موټر شکوي په نو وخت کې یو مخته د دې مخته چې پوسټه شو د شوی د کوم غل چي نشته.
د دې امنیتي پوسټو جوړېدو په اړه د پکتیا امنیه قماندان مل پاسوال زلمی ور یا خیل وویل
تاسو ته معلومه ده چې د کابل ګردیز لوی لارې یو سلسله څونز مخ کې قبلا د لودې منګه خوګن لا او پیشنهاد وکړه شورا ته خپل جناب والی صاحب قمناسب دزون او قمناسب د قلوردو هم موجود اوس بیا د وظیفه ورکړه. والی صاحب امنیتی جلسه کې چې شخصا خپل د مسولین د لارسي د ساحد نزین او ګوري هغه ساحه اردو پورې مربوط د اردو ساحه پولیسو پورې مربوط د پولیس او پغه ساحه کې د نظم امي پولیس هغه کې غلط نظم امه هلته د 24 ساعته پوسټي جوړې سي او هلته د 30 ساعته لپاره امنیتی مسئولیت خپل قوتونه ځای په ځای کې چلی الله الحمدلله هغه تاریخ چې تقریبا څلور نیم یا پنځه میاشتې به کېږي چې موږ په دې لاره کې پوسټي فرص کړي دي. تر اوسه پورې فضل خدای ده فضل خدای ده هسې کوم خاصه پېښه نه ده سوې او خلک کولی شي چې د شپې او د ورځې په دې لاره باندې لاړ سي ورسي.
زلمی ور یاخیل دا هم وایي چې د نورو لویو لارو د امنیت په خاطر هم د 1515 سپینغر زون امنیه قمندانې او نور امنیتي ادارو سره غونډې کړې او په نږدې راتلونکي به د نورو لارو د امنیت خوندي کېدو لپاره هم جدي ګامونه واخلي. دا یادونه وړ ده چې د کابل ګردیز ترمنځ د غزیدلې لوی لارې په اوږدو کې شپږ میاشتې وړاندې د امنیتي ستونزو او غلو له ویرې موټر چلوونکو او مسافرو د مازیګر له څلورو بجو وروسته په دې لار سم تګ راتګ نه شوای کوی.
د مشال ریډیو همکار داود تپان د پکتیا په ګردیز کې اوس هم یو بل رپورټ. په باجوړ جنسي کې د مقامی سکولونو په کچا د بیلابیلو لوبو ټورنمنټونه روان دي چې لوبغاړو ته د ځلیدو موقع ورکوي او نندارچیانو ته د ښې لوبې ننداره وړاندې کوي، خو لوبغاړي وایي دوی د ډیرو ستونزو سره هم مخامخ دي. زموږ همکار پرې رپورټ لري.
په باجوړ ایجنسی کې د 25 های سکولونو ترمنځ د لوبو کلیزې میلې شروع شوې دي. دا لوبې د باجوړ ایجنسی په خار هډکوارټر کې جوړ شوې په لوی سپورتس کمپلیکس کې روانې دي چې د چارواکو په وینا د روانې میاشتې په 8 نیټه به سرته ورسیږي. د فوټبال او د کرکټ لوبه چې د برخ لوزو تحصیل ماموندو په سیمه کې د جوړ های سکولونو ترمنځ روانه وه، ورله لوبغاړي راغلي وو. دوه لوبغاړو مشال رډیو ته د لوبو په لار کې پور پیخو ستونزو او په غوښتنو وویل بیا مو د دې لوبو د پاره ټاکلې شوی د جنرال سیکرټری سید ګل سره خبرې وکړې نو هغه وویل
چې زموږ سره په باجو کې 24 های سکولونه دي، یو پکې هایر سیکنډري سکول دی. دا کله موږ څوک نه سپانسر کوي، دا سکولونه والا چې کوم دي نو مالي تور باندې زموږ مرسته کوي او د نن وخت پورې په دې ټورنمنټ باندې ټولې ولکه او 50 روپۍ خرچ راغلی دی چې هغه کې ماشومانو لپاره مختلف قسمه د لوبو سامانونه اغوستل او هغې له ګاډي کول د لږې لږې ځینونه دلته ګران رسول هغې باندې چای ډوډۍ خوړل بېرته واپس خپلو کورونو ته صحیح سلامت رسول.
نو همدغه خبرې چې ماشومانو لپاره داسې څه سهولتونه چې د لوبو د میدان په شکل کې باید هغوی ته ورکړل شي خو نشته دی. د استادانو د کمیسون یعنی د اکشن کمیټې چیرمن ته وړاندې کړي او ورنمو پوښتل چې په سرکاري او ولسي توګه هغوی د لوبو د پرمختګ لپاره څه ګام اوچت کړی دی.
اوران نن دې حاجی ګل امین سید مخکې امتداد سکولونه ټول اکثر فل ډیمیج شوي دي او په ګراوندونو کې چې کوم دی موږ سره ځای نشته دی. نو تاسو مهرباني وکړئ چې یو خدا ملبه لرې کړی دی ګراوندونو نه او بل د دې سره ایکسټرا ځمکې شته دی هغوی موږ سره ګورمنټ وعده کړی ده چې بالکل بدله الو.
او د قبایلي سیمو لپاره جوړ د فاټا سیکرټریټ لړغه په باجوړ ایجنسۍ کې ټاکلې شوي سپورټس مینیجر فضل اکبر خلجي سره مو هم د دې ځوانانو د مشکل په اړه خبر وکړلی.
نو د چار دیواری دننه کم جیمونه چې کیږي نو دا یو حال په جوړیږي چې یو نیم کروڑ روپۍ خرچه راغله هغه به د جنوري د 15 نیټې پورې سر ته ورسي. نو بیا زموږ خواهش ده چې موږ ټیبل ټینس هم رایش کړو دا سره سره چونکې زموږ د حقي قومي لوبه ده. زموږ کوشش دا ده چې په سکولونو په سطح باندې اول او بیا په عوامي سطح باندې په دویم صورت کې د حقي د شروع کړو چې دا غي نه داسې لوبغاړي ته مخې ته راشي چې هغه بیا د پاکستان لپاره د نیکنامۍ سبب وګرځي.
د دې ځوانانو او د چارواکو وینا هر څوک په باجوړ ایجنسی کې هغوی د خراب حالاتو سره مخ وو. ولې د لوبو سرگرمۍ کمې شوې خو ضرور وي خو بند کړي نه وي او لوبي با کله بندوي هم نه.
زمونږ د همکار رپورت کې مو اوریدل چې په باجوړ کې د بیلا بیلو لوبو ټورنمنت روان دی. د دې خبرونه رپورتونه هم دومره وو. سندره لرو د اساق خان مری او د زیتا په واس کې.
سنگ زلی گی جوڑا غلی لسپک مئی حسین خاپرے یہ راز اچھی منو حسین خاپرے راز اچھی منو مکا پتا بند خیستا دا زوانی دن دا گلدستا دا مکا پتا بند خیستا دا زوانی دن دا گلدستا دا کل سر گل شکل پڑکت دی بجلے حسین خاپرے یہ راز اچھی مینو حسین خاپرے یہ راز اچھی مینو کوما بلا خوری در تکوما
سمره زاري در تکوما بلا خاري در تکوما آخر راز کچی سکر خورد بدری حسین خاطری راز چی منو حسین خاطری راز چی منو